آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. زه نظرانه یوسف زی، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نظم غسهارنی خبری خبرونه اوري. په خبرونه کې به واوري د افغانستان بانک خلکو ته د پورونو د ورکول په برخه کې اسانتیا او درامرسته کولو لپاره د عامه اعتبار د ثبت سیستم ته پراختیا ورکوي، او د یک شنبې په ورځ 1999 کال د تلی 15 په کابل کې اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیوالې ورځې په مناسبت یو کانفرنس جوړ شوی و. درنو اوریدونکو، په دې حقله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورئ. اوس خبرونه چې خلیل خانی درته وړاندې کوي.
السلام علیکم. د ملګرو ملتونو موندنې ښیي چې په افغانستان کې په تیرو 9 میاشتو کې د سړک د غاړې ماینونو پر چاودنو او هوایي برزونو کې د زور څخه زیات ملکي افغانان وژل شوي دي. د سړک غاړې ماینونو له کبله ملکي تلفات زیات شوي او ملګرو ملتونو دا کار جنګي جنایت بللی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما وایي د 2013 کال د جنوري له لومړۍ نیټې نیولې د سپتمبر تر 1 نیټې پورې 1,545 ولسي خلک وژل شوي او څه باندې 2,500 نور ژوبل شوي دي. وسلوال طالبان او د داعش ډله تورن ده چې په ملکي سیمو کې ماینونه ښخوي او ځانمرګي بریدونه کوي. د یونما راپور وایي چې د تیر کال په پرتله ځانمرګي بریدونو او د سړک غاړې ماینونو د چاودنې پیښې 21% زیاتې شوي او له دې پلوه ملکي تلفات هم 46% زیات شوي دي. یونما وایي د دغو تلفاتو 22% د افغان ځواکونو او 45% د بهرنیو ځواکونو کار بللی او ویلي چې 3% یې نور د دولت د ملاتړو کار دی. یونما همدغه راز په افغانستان کې د هوایي بریدونو پر زیاتوالي هم اندېښنه ښودلې ده. د پاکستان حکومت اعلان کړی دی چې په جلال آباد کې به خپله کونسلګری بیا پرانیزي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د یک شنبې په ورځ د اکتوبر په 1 نیټه ویلي دي چې په جلال آباد کې به په کونسلګری کې د ویزو د ورکولو پروسې د دوشنبې په ورځ بیا پیل شي. د شاغلی محمد فیصل دغه اعلان په خپل ټویټر کې کړی دی. هغه لیکل دي چې دغه پریکړه د افغانستان د حکومت سره د امنیت په اړه د خبرو وروسته کړی ده. هغه وویل چې د افغانستان حکومت یې د اندېښنو ته ځواب ورکړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مایند ویل دي چې هغه افغانان چې غواړي د جلال آباد کونسلګری ته د ویزو د اخیستو لپاره راسي، هغوی دي خبر وي چې اکتوبر د 8 نیټې نه، یعنی نن د دوشنبې د ورځې، به کونسلګری کار پیل شي. د دې ونې وړ ده چې د پاکستان حکومت د اگست په 1:30 په جلال آباد کې کونسلګری تړلې وه او علت یې امنیتي اندېښنې ښودلې وې. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په کوټه کې د 1903 او د 1991 کال د اکتوبر د ډیموکراسۍ د شهیدانو د ورځې په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې ویل دي چې پاکستان پښتانه دي، د افغانستان پاسپورټ هم واخلي. ښاغلی اڅکزي په خپل وینا کې ویل چې هغه پاکستانیان یې هم یاد کړل چې د دوو ملکونو تابعیتونه لري. هغه ویل چې دا وخت په پاکستان کې لکونه خلک د نورو هیوادونو تابعیت هم لري، نو پښتانه هم د حق لري چې د خپل خاورې پاسپورت واخلي. ښاغلی اڅکزي ویل چې هغه کسان چې په انتخاباتو کې برخه اخلي، دا غوښتنې علاوه دي ټول د افغانستان پاسپورټونه واخلي.
زما د دې وطن سره یم، دا زما د دې وطن پښتون یم، سلیمان خېل مې ترکې مې اڅکزي بن ګرزي مې بیا ته ما پر دې نه شي چې دا نه غوړ زو خنه سن جوړول جوړوم به چې نه سن جوړول په دې چې زما د سیاست سره کار دی. تای ما ګرد افغانستان پاسپورت جوړوم، کار به جوړوم.
اڅکزي د غراس په افغانستان کې د 40 کلن جنگ ذکر هم په تفصیل وکړ. ویل چې نړۍ د افغانانو پورې وړي ده او نړیوال قدرتونه دي په افغانستان کې د ګاونډیانو د مداخله مخه ونیسي.
امریکا، روس، چین، فرانس او انګلیز د افغانستان پر پولو ودرېږي، یا د کومو متحده پوځونو راوستوي یا خپل پوځونو راوستوي مخ د افغانستان هم ځای ګان چې دلته به څوک نیسي. او افغانان خو سره چې لري وو په دې میاشت کې دا وو.
اڅکزي ویل چې موږ د هغه پاکستان طرفدار یو چې د بارانیو او کورنیو چارو د پالیسۍ واک د پارلمان په لاس کې وي. د جنوبي امریکا د لوی وچې په هیټي واد کې د یوې سختې زلزلې له وجې 1 کسان مړ شوي او 130 نور زخمي شوي دي. نور تفصیل به د سید بختیار شاه صاحب څخه واورو.
د هیټي جمهور رئیس جوئل مویز په ټویټر کې په دغه زلزلې کې د خلکو د مرګ ژوبل په باب معلومات ورکړي او د هیټي د خلکو نه غوښتي دي چې آرام وسي. هغه په متواتر ډول د هیټي د صدر اعظم سره په تماس کې دی او د هیټي صدر اعظم هلتا د ژغورنې او د مرستو د چارو مراقبت کوي. د هیټي جمهور رئیس د صدر اعظم نو غوښتل چې د ټولو منابعو نه کار واخلي او د زلزله ځپلو سیمو د خلکو سره مرسته وکړي. د دغې زلزلې اندازه د ریختر په حساب 15.9 درجه اټکل شوې ده.
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د یکشنبه په ورځ ویل دي چې هغه د درکسیوي سعودي ژورنالیست جمال خاشګي قضیه له نږدې تعقیبوي. له دې مخکې د ترکیه چارواکو ویلو چې دوی په دې باور دي چې هغه په استنبول کې د سعودي په کونسلګری کې وژل شوی دي. اردوغان خبریالانو ته وویل چې چارواکو د دقیقاتو د مقصد لپاره د هوایي ډګر ریکارډ او د کیمرو ویډیوګانې معاینه کړي. دا خبرونه شته د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه وویل.
هم وکړې د خبرونه لومړی رپورټ ته. د افغانستان بانک خلکو ته د پورونو د ورکول په برخه کې د اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره د عامه اعتبار د ثبت سیستم ته پراختیا ورکوي. اکرام شینواری رپورټ را لېږلی.
د افغانستان مرکزی بانک په پام کې لري چې د سوداګریزو ادارو د مالی مسؤلیت لپاره په دغه هیواد کې د عامه اعتبار د ثبت سیستم ته پراختیا ورکړي. د دغه بهیر د پراختیا لپاره د اقداماتو په لړ کې نن د یکشنبه په ورځ د افغانستان بانک رئیس او د افغانستان د برېښنا د شرکت رئیس یو تړون لاسلیک. د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق د تړون د لاسلیک غونډې ته ویل چې د عامه اعتبار د سب سیستم په ټوله نړۍ کې رواج لري. هغه ویل د دغه سیستم ګټه دا ده چې هر څوک که غواړي چې د کوم دولتي او خصوصي خدمتونو پیرودونکي وسي او مالی او اقتصادي اسانتیاو ته لاسرسی ترلاسه کړي، په اړه ټول معلومات په سیستم کې راټولېږي. ښاغلی صدیق ویل چې د عامه اعتبار د سب سیستم یو سیستم دی چې د پیرودونکو ټول تاریخ پکې ثبت کیږي او مالی موسسې او بانکونه کولی شي په اسانۍ سره د خپلو پیرودونکو د کړنو او مسؤلیتونو په باب معلومات ترلاسه کړي.
ایجادي سیستم یکی از ارکان اساسیه.
د دغه سیستم را منځته کول مالی خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې یو اساسي رکن دی. مرکزی بانک د څو کلونو راهیسې دا بهیر پیل کړی. د بانکونو څخه د پور د ترلاسه کوونکو یو لوی شمیر پکې ثبت شوی چې حتی د ضمانت ورکوونکو یو برخه هم پکې دلته ثبت شوی. دا باید پراختیا ومومي.
ای باید وسعت پیدا وکړي.
د افغانستان بانک رئیس ویل چې د نړیوال بانک د اهدافو له مخې باید د افغانستان په څیر د یو هیواد د نفوسو لږ تر لږه په سلو کې 50% د عامه اعتبار ثبت په سیستم کې شامل شي. خو هغه ویل چې افغانستان لا دغه هدف نظر رسیدلی او ورڅخه ډېر شاته پاتې دي. د نړیوال بانک د راپور له مخې افغانستان مالی منابعو ته په اسانۍ د لاسرسۍ په برخه کې په 115 درجه کې ځای لري. د افغانستان بانک وایي چې د برېښنا شرکت د خدمتونو پیرودونکي ځکه په دې بهیر کې شاملې چې د نړیوال بانک په بل راپور کې په دې برخه کې په 100 درجه باندې کې ځای ونیسي. که چیرې پیرودونکي په خپل ټاکلي وخت پیسې ورنکړي، په راتلونکي کې به د بانکونو له لارې د خپلو مالي معاملو په ځانګړي ډول د پور د اخیستو په برخه کې د ستونزو سره مخ شي. د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب دی ته ویل چې عامه اعتبار د سب سیستم یوې خوا د برېښنا په شرکت کې د شفافیت درامسته کېدو سره مرسته کوي او د بلې خوا په ملي او نړیواله کچه د دغه شرکت اعتبار پورته وړي.
تفاهمنامه یک کومک بزرگ به ما میکنن.
دا تړون زموږ سره یو لوی مرسته کوي. هغه شرکتونه چې په ضمانت راځي د پروژو تطبیق موږ ته سپاري. د دې لامل زموږ سره مرسته کیږي چې دا وګورو چې په رښتیا شرکت پیسې لري او کنه. سبا ته چې پروژه ناکامیږي زموږ سره دا مرسته کوي.
د
اقتصادي چارو کارپوهان بیا په دې باور دي چې د عامه اعتبار د سب د سیستم پراختیا د دې سبب ګرځي چې دولتي ادارې د خپلو پلانونو ترتیبولو په برخه کې د ستونزو سره مخ نه شي. د اقتصادي چارو یو کارپوه محمد امیر نوري وایي چې د تولیدونکو او مصرفونکو په برخه کې د دقیقو معلوماتو نشتون په افغانستان کې یوه لویه ستونزه ده.
هر څومره چې معلومات زیات او الکترونیکی بڼه واخلي ګټور دي او د اقتصاد له پلوه کولی سي د پلانونو د ترتیبولو او راتلونکي اقتصادي بوختیاو په برخه کې یو لرلید رامنځته کولو په برخه کې موثر وي. دا ډیره ښه ده. هغوی چې له بانکونو څخه پور اخلي هغوی ثبتوي او سره هغوی چې د برېښنا د شرکت د خدمتونو څخه ګټه اخلي.
ښاغلی نوري په دې باور دی چې د عامه اعتبار سب سیستم به په ادارو کې بې ځایه بیوروکراسي راکمه او په مالي چارو کې به د شفافیت د رامنځته کېدو سره مرسته وکړي. افغان حکومت د نړیوال بانک په مرسته د عامه اعتبار د سب سیستم د 1992 کال راهیسې پیل کړی دی. د دغې بهیر د پیل یو کال وروسته افغان حکومت په دې برخه کې خپل لومړنی رپورټ د مالي موسسو او بانکونو سره شریک کړ. په افغانستان کې په تېرو 10 کلونو کې بانکونو ډېره وده کړې، خو د بانکونو لخوا خپلو پیرودونکو ته د پور د ورکولو په برخه کې ډیر پرمختګ نه دی شوی. شاوخوا ته کاله وړاندې د کابل بانک د دیوالي کېدو پیښې د بانکونو په پرمختګ او پر خصوصي بانکونو د خلکو اعتبار ته زیان ورسوه. په دې وروستیو کلونو کې افغان حکومت پر بانکونو باندې بیرته د خلکو د اعتبار دپاره یو لړ هڅې کړي دي چې نوي کابل بانک ته د کابل بانک د نوم د بدلولو او په زندان کې د پخواني کابل بانک د پورولو اچول هم شامل دي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 5.15 د انټرنټ لارې پښتو VOA.com.
د شنبې پورس په کابل کې اطلاعاتو ته د لاسرسي د نړیوالې ورځ په مناسبت یو کانفرنس جوړ شو. دا چې افغانستان دا مهال اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې په سر رقم وضعیت کې دی. معلوماتو ته د لاسرسي د سار د کمیشن سرپرست سید اکرام افضلی امریکا غږ آشنا راډیو ته داسې ویل:
قانون مخې موږ ډېر ښه حالت یو، اما په عمل کې تر اوسه پورې هغه فرهنګ په افغانستان کې د افغانستان په اداراتو کې او همدغه راز د افغانستان په خلکو کې هغه فرهنګ نه دی ترویج شوی چې اطلاعات ته لاسرسي لپاره کاملا زمینه سازي وکړي.
بله افضلی صاحب، دلیل څه دی اول د افغانستان پایداره پراختیا اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون پلي کېدو پورې مربوط ګڼل کیږي؟
دقیقا اطلاعات لاسرسي د خلکو د ګډون زمینه مساعدوي په حکومتولۍ کې او د دې د ژوند پاک لبانې چې کومې پریکړې تر سره کیږي د دې د مشارکت زمینه هم د کار ته مساعدوي چې په دې پریکړو کې دوی هم برخه ولري یا حداقل دغه په اړه باندې خبر ووسیږي. همدغه راز د روڼتیا او د حساب ورکولو لپاره هم زمینه مساعدوي چې بیا د پرمختګ لپاره دا ټول اړین شیان دي چې باید شتون ولري. که چېرته په یو هیواد کې تاسو وګورئ، په افغانستان کې یوازې امریکې 1.6 میلیارد ډالر تر اوسه پورې مصرف کړي دي. که چېرته روڼتیا او حساب ورکونه نه وي، اطلاعات ته لاسرسي نه وي او هر څه په پټه ترسره شي، خلک خبر ونه وسیږي، نو دا امکان هم لري چې دا پیسې شخصي جیبو ته لاړ شي. لکه څنګه چې دغه 1.6 میلیارد ډالر د شخصي جیبو ته ډېرې د شخصي جیبو ته لاړ دي او د افغانستان خلکو ته ډېره ګټه ونه کړه، نو ځکه دا لازمه ده چې اطلاعات ته لاسرسي شتون ولري، خلک خبر ووسیږي د هر څه نه، د هر څه په اړه باندې پوښتنه وکړي، ترڅو د تلپاتې پرمختګ لپاره هم زمینه مساعده شي.
که اطلاعاتو ته د خلکو لاسرسی د قانون په چوکاټ کې عملي شي، دې سره به په پراختیایي پروژو کې د خلکو مشارکت او غوښتنې څومره په پام کې ونیول شي؟
زمونږ تجربه په روڼتیا تار کې او نورو ادارات کې دا ښیي چې مدني ټولنې واقعا په غټه پیمانه باندې کولی شي چې ضایعاتو مخه ونیسي او د خلکو د مشارکت لپاره زمینه مساعده کړي. ډیری وخت کله چې د شرکتونو نه مونږ اطلاعات غواړو یا خلک اطلاعات غواړي، دغه شرکتونه مجبور کیږي چې هغه اطلاعات د خلکو سره شریک کړي او خلک بیا د هغه اطلاعات پر بنسټ باندې دا کوي چې وګوري، مثلا که چېرته یو ښوونځی جوړیږي یا سړک جوړیږي یا کلینیک جوړیږي، نو خلک پوهیږي چې دا په کومو شرایطو باندې په کومو امکاناتو باندې باید دا جوړ شي او کوي شي چې د همدغه مشارکت له لارې نه بیا هغه څه چې هلته ستونزې دي یا مثلا هلته که سوء استفاده کیږي یا هغه نقشه سم نه تطبیقیږي، د هغه مخنیوی وکړي. نو په ټولو چارو کې د خلکو هم د ګډون زمینه مساعده وای شي او هم کوي شي چې د سوء استفاده او د ضایعاتو مخنیوی وکړي.
بله همدې اهمیت ته په کتو چې ټوله خبره د قانون په پلي کېدو کې ده، نو اوس د پلي کېدو لپاره باید څه وشي؟
د قانون د پلي کېدو لپاره اړین ده چې کوم خپلواک کمیسیون چې په پام کې نیول شوی په قانون کې هغه تشکیل شي او هغه کمیسیون ته ټول امکانات په پام کې ونیول شي، ترڅو د قانون په اړه باندې پوهاوی هم ترسره کړي او د قانون د تطبیق نه څارنه هم سمه ترسره شي. د دې په څنګ کې ادارات مکلف دي چې دوی خپل سیستمونه داسې جوړ کړي چې اطلاعات خلکو ته په اسانۍ سره ورکړي. یعنې که څوک د ایمیل له لارې نه یا آنلاین اطلاعات غواړي، دوی باید وکولی شي دا اطلاعات ورته ورکړي. همدغه راز د خلکو پوهاوي په زمینه کې هم کار مهم دی چې باید ترسره شي او خلک باید خپل دغه حق نه اول د دې په اړه باندې اطلاعات حاصل کړي، خپل پوه شي چې دا حق لري چې د هر ادارې په اکله باندې د کرونو په اکله د پریکړو په اکله باندې پوښتنه وکړي او بیا د دغه قانون استفاده هم وکړي او همدغه عملي کړي دا قانون. یعنې ادارات ته لاړ شي، اطلاعاتو غوښتنه وکړي او د اطلاعاتو غوښتنې لارې نه اطلاعات ادارات دې ته اړ کړي چې دوی خلکو ته ځواب ووایي، خلکو ته اطلاعات ورکړي. نو په ټوله کې د کوم ستراتیژي چې موږ جوړه کړې وه د اطلاعاتو لاسرسي ملي ستراتیژي، د هغه ستراتیژي تطبیق په موږ د دې قانون د پلي کولو په برخه کې ډېر زیات موږ سره مرسته وکړي.
ډېره مننه افضلی صاحب، ژوندی اوسئ.
کورمله
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د ملګرو ملتونو د خوراک پروګرام اداري رپورت ورکړی دی د کینیا حکومت په د خونځو د پاره د غرمې ډوډۍ پروګرام پیل او عملی کړی چې سلويخ کال په خوا پیل شو. لیسا شلاین رپورت را لګلې. زامن مومندې درته لولي.
د نړیوال خوراکي پروګرام ادارې په تیرو څلوېښتو کالو کې د کینیا په شاړو او نیمه شاړو سیمو کې 1.6 میلیونه زده کوونکو ته غرمیناره تیارو. د اکثرو دغو ماشومانو لپاره چې د غرمې ډوډۍ خوړله دا د دوی د ورځې یوازنۍ ګرمه ډوډۍ وه. ډبلیو ایف پی وایي د نسمونو ماشومانو لپاره د غرمې ډوډۍ د دوی په مکمله غذا کې ډیر مهم رول لوبوي چې د دوی د صحت لپاره ډیره مهمه ده. دغه اداره وایي د غرمې ډوډۍ د ماشومانو پلرونه او میندې تشویقوي چې خپل ماشومان ښوونځیو ته واستوي. ډبلیو ایف پی څرګندوي ماشومان چې تعلیم یافته کیږي د دوی په وده کې ښه چانس لري چې تکړه ځوانان ورنه جوړ شي. د ډبلیو ایف پی نه طاهروي حسل نو وایي په تیرو کلونو کې د کینیا د حکومت سره په ګډه په ښوونځیو کې د غرمې ډوډۍ ویشل کېدله. د امریکا غږ ته وویل څو کاله پخوا د ډبلیو ایف پی مداخله په مدار مدار کمه شوه. ور حسل خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
Then the government was starting step by step to take over a bit more and a bit more and a bit more. What's the best way to do to make sure that they have the capacity? We need to make sure the government have the capacity to take over such a program. And that's the case in Kenya. And $24 million for that, 4,000 schools, 1.6 million children, it's quite a budget for Kenya.
حکومت قدم په قدم دغه اهداف په غاړه واخیستله. دا ډېره ښه طریقه وه چې دوی د خپل قابلیت ډاډ ورکړه. موږ ته د دغې خبرې یقیني کول نو په کارو چې حکومت د دارنګ یو پروګرام له هدې نه وتلی شي یا نه. او په کینیا کې دا وضع ده. $40 million د 4,000 ښوونځیو یا د 1.6 میلیونه ماشومان لپاره تخصیص شوي دي. دا د کینیا لپاره یوه بودیجه ده. روحي سلنه وایي د دارنګ یو ستر پروګرام لوجستیکي انتظام او د پرمخ بیولو لپاره د بودیجې پیدا کول یوه پیچله او غټه موضوع ده. دی وایي ډبلیو ایف پی د کینیا د حکومت په پریکړه خوشحاله شوې ده چې دغه مهم پروګرام په مخ بوزي. دی وایي د ده اداره هیله لري نور افریقایي هیوادونه هم دغه راز د نړۍ په نورو سیمو کې هیوادونه به یوه ورځ دې ته ورته پروګرام عملي کړي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې تیر کال د 1 هیوادونو په ښوونځیو کې د غرمناري پروګرامونه عملي کړي او مرستې ورسره کړې ده. د ډبلیو ایف پی اداره په 6 هیوادونو کې 3.3 میلیونه ماشومانو ته په ښوونځیو کې د غرمناري په تیارولو کې په مستقیمه توګه دخیل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
پرون په کیمرون کې د جمهوری ریاست انتخابات په داسې وخت کې پیل شوې دي چې د هغه ملک په سیمو کې چې اکثریت انګریزي ژبه کې خبرې کوي د بیلتون غوښتونکو وسلوالو ملیشو او حکومتي قواو ترمنځ په نښتو کې شپږ تنه وژل شوي. زموږ خبریال تاسو ته دغه رپورټ ژباړلې چې دراوري دته.
د کیمرون د شپږتیا کلن زوړ برحال جمهور رئیس پال بیا په شمول 8 تنو ځانونه دغه مقام ته کاندید کړي دي. د جمهور ریاست د مقام په کاندیدانو کې یو هم 50 کلن ډرایور کریستین ناګایا ده. هغه وایي چې دا به په دې کې بریالی شي چې د ملک په هغو سیمو کې چې هلته خلک زیاتره په انګریزي ژبه خبرې کوي 2 کلن تشدد ختم کړي. هغه وایي
It's an important thing for me to vote as a citizen of this country so that things should go normally.
لکه څنګه چې د ملک خلکو ترایګری ډیره مهمه ده، ماته هم هغه ډیر اهمیت لري او هر څه باید په دې ډول په مخ لاړ شي تر څو سولې، عدالت او انکشاف ته زمينه برابر شي. د کیمرون په هغه سیمو کې چې د خلکو اکثریت په انګریزي ژبه خبره کوي سخت امنیتي تدابیر هم نیول شوي دي. د کیمرون په جنوب کې د برنارد اوکالی بیالی د سیمې گورنر وایي چې ټورستانو یو شمیر خلک وژلي او د خلکو یو شمیر کورونه هم سوځولي دي. هغه وایي ټورستان کوشش کوي چې په ځینو سیمو کې په خلکو کې ډار او یاره پیدا کړي، مګر د حکومت دفاعي قواوې د هغوی په ضد په متواتر ډول عملیات کوي او هر څه روان دي.
د کیمرون حکومتي منابع وای د بیمن د پخار کې د فوز او د وسلوالو ملشو ترمنز په ورستو خطو کې دوه تنه وسلوال وژل شوې دي. د کیمرون په غوسی مو کې چې اکثریت خلک په انګریزي ژبه خبرې کوي د 200 زرو نه زیات خلک د خپل کورونه د تشدد د لاسه وتلو ته مجبور شوې دي. د افریقای اتحاد په شمول په کیمرون کې د جمهوریت ریاست د مقام د انتخاباتو سارون کې وایي چې هغه به د هغه ملک په جنوب لویدیځ او شمال لویدیځ کې د شخړو له کبله کار ونه کړي. د کیمرون برحال جمهور رئیس بیا توقع لري چې بیا به دغه انتخاباتو ګټي. د کیمرون د انتخاباتو د قانون په اساس د دغو انتخاباتو نتیجه باید په 15 ورځو کې معلوم شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د ملګرو ملتونو مامورین وایي د روهینګیا مسلمانان په یره او بې اعتمادۍ کې ژوند کوي. دا چولې په مخکړې د لیسا شلاین رپورټ ته زامن مومندی درتلولي.
د نړیوال خوراکي پروګرام ادارې په 13 کالو کې د کینیا په شاړو او نیمه شاړو سیمو کې 1.6 میلیونه زده کوونکو ته غرمیناره تیاره وو. د اکثرو دغو ماشومان لپاره چې د غرمې ډوډۍ خوړله دا د دوی د ورځې یوازنۍ ګرمه ډوډۍ وه. WFP وایي د نسمنو ماشومان لپاره د غرمې ډوډۍ د دوی په مکمله غذا کې ډیر مهم رول لوبوي چې د دوی د صحت لپاره ډیره مهمه ده. دغه اداره وایي د غرمې ډوډۍ د ماشومانو پلرونه او میندې تشویقوي چې خپل ماشومان ښوونځیو ته واستوي. WFP څرګندوي ماشومان چې تعلیم یافته کیږي د دوی په وده کې ښه چانس لري چې تکړه ځوانان ورنه جوړ شي. د WFP نه طاهروي ور حسل نو وای په 13 کلونو کې د کینیا د حکومت سره په ګډه په ښوونځیو کې د غرمې ډوډۍ ویشل کېدله. د امریکا غږ ته وویل 2 کاله پخوا د WFP مداخله په مدار کمه شوه. ور حسل خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وای
Then the government was starting step by step to take over a bit more and a bit more and a bit more. Was the best way to do to make sure that they have the capacity. We need to make sure the government have the capacity to take over such a program. And that's the case in Kenya. And $24 million for that, 4,000 schools, 1.6 million children, it's quite a budget for Kenya.
The government has moved on to the government. It's a very difficult thing to do with the government. But the government has moved on to the government and the government has moved on to the program. وتلشی یا نه او په کینیا کې دا وزه ده. $40 million د 4,000 ښوونځیو یا د 1.6 میلیونه ماشومان لپاره تخصیص شوي دي. دا د کینیا لپاره یوه بودیجه ده. روحي سله نو وایي د دارنګ یو ستر پروګرام لوجستیکي انتظام او د پرمخ بیولو لپاره د بودیجې پیدا کول یوه پیچله او غټه موضوع ده. د وایي WFP د کینیا د حکومت په پریکړه خوشحاله شوي ده چې دغه مهم پروګرام په مخ بوزي. دی وایي د دو اداره هیله لري نور افریقایي هیوادونه هم دغه راز د نړۍ په نورو سیمو کې هیوادونه به یوه ورځ دې ته ورته پروګرام عملي کړي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې 13 کاله د 1,000 هیوادونو په ښوونځیو کې د غرمناري پروګرامونه عملي کړي او مرستې ورسره کړې ده. د WFP اداره په شپېتو هیوادونو کې 3.3 میلیونه ماشومانو ته په ښوونځیو کې د غرمناري په تیارولو کې په مستقیمه توګه دخیل
دی. کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1269 FM 100.5.
هر کال د افغانستان په ګډون په نړۍ کې زیات شمیر خلک د زړه ناروغۍ له کبله مري. پام وکړئ د رپورټ ته چې وحید فیضی ستاسو لپاره تیار کړی.
دلته امریکې ته په دې راغلی استو چې دلته یو ډېر لوی کانفرانس جوړ شوی ده چې دغه غونډه کې مختلف پوهنتونونو نه یا کمپنیګانې چې په فارماکولوجي کې څېړنې کوي دې راضي خپل نتایج لانی. نو موږ هم دغه کانفرانس ته مونږ ته بلن راکړې وه چې مونږ راشو خپل نتایج دلته اعلان کړو.
د دې ترڅنګ چې نتایج اعلانېږي کوم مشخص کوم علمي څېړنه تاسو وړاندې کړل ده دغه غونډې ته؟ که څنګه
دا 15 کاله کېږي چې مونږ دغسې یو ټیکنالوژي باندې کار کوو چې مونږ سره هم کولای شو چې د درمل اغیز په قلب باندې سوي هغه باندې مونږ کار وکړو. عموما د دا کمپنی گانی چی نوی درمال اختراع کهی اغیی تا یو مشکل داو چی دوی سرخم کولیشی چی پا این ویترو یا دی بدن بخار دوی سنگ کولیشی چی دی دواگان و اغیز پا قلب باندی پوشی چی اغیز سر نو داغ تکنولوژی باندی من کولیشو دیر آسان توگا باندی کولیشو چی دی نوی درمال اغیز پا قلب باندی سوی اغیز باندی پوشو د ټکنالوژي نه چې مونږ کار اغستای د په دغه رقم باندې مونږ ډیر د سینوي نتیجې ترلاسه کړې دي چې دا نتنه مونږ ته ډیر جالبه و او دا چې مونږ د کانفرنسو کې تشریح کوو دا ټولو ته ډیر جالبه نتیجې دي.
اوس مشخصا د مرض د معلومولو لپاره دغه ټکنالوژي څنګه تاسو کاروئ د ناروغۍ د معلومولو لپاره؟
مونږ یو بل ټکنالوژي باندې کار کړی چې هغه بایو مارکر ټکنالوژي ده چې د وینې په معاینه باندې مونږ کوشش کوو چې مونږ هغه بایو مارکر باندې پوښو چې کولای شو 15 کاله د مخې مونږ پوښو چې دغه مرض ته قلبي مرض راځي کنه، دغه مریض ته قلبي حمله راځي کنه راځي، او یا که کوم درمل قلب ته نقص لري او که ولري، نو مونږ څه شیانه کولی شو کار واخلو چې د دغه مرض نه مخنیوی وکړو.
ټکنالوژي اتمن تاسو به کوم نوم هم لري او تر څنګ د زړه ناروغي څو ډوله ناروغي لري او مشخصا په کومه برخه کې تاسو چرنه کوي؟
مونږ کولی شو چې د هارت فیلیر یا قلب چې ټکانې کم شوی وسی یا هغه پاره سرعت باندې چې باید کار وکړي، هغه نشي کولی، هغه د هغه افکتونه مونږ کولی شو باندې دغه ټکنالوژي په وسیله باندې وګورو، او یا مایکارډیل انفارکشن لکه قلب باندې چې حمله راغلی وسی، د هغه مختلف میکانیزمو کې کولی شو مونږ ریسرچ کړو، مونږ مختلف درمل کولی شو دغه ټکنالوژي کې استفاده وکړو.
یوازې سټرس کېدای شي چې د زړه ناروغۍ لامل شي که نور لاملونه هم لري؟
هو، سټرس هم کېدای شي، چاغي کېدای شي لکه څنګه چې مولي چاغي یا د بدن کې یا قلب کې چې کله وازده ذخیره شي هغه ډېر بد اغیز لري په قلب باندې، د شکر مرض کولی شي ډېر مهمه اغیز ولري قلب باندې.
بلې مسلې ته برا شو، د سکته چې ځینې کسان کوي د زړه حمله ورباندې راځي، د دغسې حملو یا دغسې ناروغیو مخنیوي لپاره څه کول پکار دي؟
مشکل زموږ ټولنه کې دا ده چې دا غذاګان چې موږ استفاده کوو دوی قلب ته عموما نقص لري، کله که مالګې ډېره وي یا وازدې ډېره وي یا غوړي پکې ډېر وي، دغه کولی شي قلب ته نقص ورسوي. او بل که موږ کولی شو چې سپورت یا خپل صحت ښه وساتو، دغه به قلب ته نه تنها قلب ته ټول بدن ته ډېر مفیده اوسي.
په افغانستان کې د کوم اوس چې مونږ سهولتونه لرو د طبابت په برخه کې د زړه ناروغۍ لپاره چې کوم کارونه اوس کېږي، دا کافي دي که نه، او که نه باید څه کارونه وشي ستاسو نظر؟
عمده برخه دا ده چې جنیټیک فاکتورونه ډېر فرق کوي، کله چې هغه مرضونه چې په هندوستان یا په افغانستان یا په نورو هیوادونو کې اوسي هغه د نور ځایو کې کم اوسي، پوهه ډېر مهمه ده چې دغه باندې که مونږ پوه شو بیا بعد له هغې نه مونږ کولی شو چې د دغو مرضونه مخنیوی وکړو، یا داسې دواګانو نه مونږ کار واخلو چې څنګه کولی شو دغه امراضونه مخنیوی وکړو.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو له زموږ سهارنۍ خبري خبرونه واورېده. موږ تاسو له په دې هیله چې تاسو غواړو چې زموږ خبرونه به اوریدلي وي، زموږ سره اوسئ. د دې برخې خبرونه اوریدل مه هیروئ.